مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. نن ورځ د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په بشپړ ډول د وسلوالو څخه پاک سوی دی او ټول کارکوونکي پولیسو مسؤولو ځایونو ته استولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دوه تنه وسلوال د ځانګړو ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي او په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې دغه نننۍ شخړه چې په کابل کې پیښ سوې وه پای ته ورسیږي. په دې ارتباط به وروسته په خپرونه کې نور معلومات هم تاسو ته درکړو. دا د کابل د نننۍ حملې لنډ معلومات وربس. اول اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا افغانستان د مخابراتو وزارت تصویر ملا هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 تنه وسلوال وژل شوي دي. د خوست، غزنی او میدان وردګو څخه هم دغلته د عملیاتو په کې د وسلوالو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي دي او مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یوه درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا سیمو کې هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته ویل څو تنه بریدګرو نن د 11 بجو او څلوېښتو دقیقو په شاوخوا کې لومړی د مخابراتو وزارت سره نږدې پر یو زیارت کې چاودنه وکړه. وروسته دې وزارت ته څیرمه د مرکزي ساحې د ادارې ودانۍ ته د ننوتلو هڅه کوله چې د پولیسو لخوا محاصره شوي دي. نصرت رحیمي چې څو شېبې مخکې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل
دواتنه د دنګړو دوکونو لخوا وژل کیږي. یو یا دواتن نور هم له هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر وژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکونکو د پولیسو لخوا مسؤل ځای ته انتقال شوی. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول کارکونکو د پولیسو لخوا د مسؤل ځای ته انتقال شوی او د مرکزی احصایه ټول کارکونکو هم انتقال شوی.
د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم امنیتي ادارو دقیق معلومات نه دي ورکړي او ښایي وروسته په دې اړه څه ووایي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار ازادۍ راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه شپږ تنه ټپیان وروړل شوي دي. په کابل کې دا ډول بریدونو تر شا ډیر کله د وسلوالو طالبانو او یادایش د وسلوالې ډلې لاس وي، خو طالبانو د کابل په نننیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډله لاسنه لري. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته ویل په وژل شو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
د بهرنیو ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 25 نفره وسلوال طالبان وژل شوي دي.
دا خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال طالبان هم ټپیان شوي. طالب وسلوالو تر اوسه د حکومتي لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه د دې ادعا سپیناوی ستونزمن دی. تر دې مخکې په کندهار کې د 215 تم کلي اردو مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي و چې په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي. د افغان ملي اردو د 203 تندر کلی اردو کمانډانۍ وایي په میدان وردګ، غزنی او خوست کې عملیات کړی دي او 15 تلويختنه د دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوی. د دې کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر د شنبې په ورځ وی خبر پاڼه کې ویل د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 وسلوال وشل شوی دي. ملي اردو همدارنګ وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د په سیمه کې او همدارنګه د بند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې هم عملیات کړی دي چې په لسګونو تنه وسلوال پکې وژل شوی. خو د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د سربردی کلی ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې دا کړی چې دغلته د تیر شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختي ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم همدا ادعا کړې ده، ویلي په نرخ کې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان وژل شوي. شوې دي. ورستی ریپورتونه وایي چې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو پر دې عملیاتو د اعتراض په توګه د کابل کندهار لوی لارام تړلې. خو د میدان وردګ د والی ویان مجیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته ویل کشفي ادارو د ولسی خلکو د مرشوب له ریپورت نه دی ورکړل او وژل شوي وسلوال طالبان دي. په ننګرهار کې بیا په شیرزادو کې د بی پلوټ الوتکو په بریدونو کې د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی دی. د ننګرهار د ولایت چارواکو په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه عملیات پرون ماښام شوی دی او د شیرزادو په ولسوالۍ کې د شیخ سرمامد په نوم چې په رحماني مشهور وو دا ننګرهار لپاره د طالبانو مرستیال والی وشلې. مصریانو نن د دې هواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو پاړه په یو درې ورځنی ټول پختنه کې رای ورکول پایل کړی. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2013 کال پورې واک کې پاتې شي. او هغه د وسودی خويند چې ویل خپل هواد څخه د زور زیاتی لکبل تختیدلی په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې خو لا هم وی ویره لري چې خایې د کورنۍ ولاسي ورورسیږي او بیرته یې سعودي عربستان ته ستنې کړي.
دا د ازادي رادیو د نن شنبه ده د حمل د میاشتې 13 نیټه ده د مارچ د اپریل د میاشتې لشلمی سره برابر ده. تاسو د ازادي رادیو مزدیګرنی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو خبر سي. په کابل کې لا هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په شاوخوا کې د رپورټونو پر اساس جګړه روانه ده. وسلوال نشته ده، هلته چاودنه هم سوې ده. په دې خبرونه کې به همداراز له کندوزه واوري چې خلک وایي د کندوز ښار شاوخوا ته جنگ دی او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سیمې د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي.
خلګې ټول کوره ویسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلګ ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل نو هیله مم داده چې زه
په ورزګان کې بیانند کانکور ازموینه واخیستل سو. هلته ځکه کوونکی وایي چې حکومت باید مرسته ورسره وکړي ځکه د دوی په سیمو کې شونځي ډیر وخت تړلی وو.
په کال کې موږ دوه ورځې شوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاش په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو. هغه د ولس
په دې خبرونه کې تاسو ته سپورتي خبرونه هم درو کړي. سپورت لخمندان یاست او دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیس پروګرام تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ټول کارکونکي مسؤلو ځایونو ته رسول سوي دي. د مرکزی پوسټخانه مامورین او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مامورین په امن ځای کې دي او په دغه سیمه کې دوه تنه وسلوال چینني حمله کړې او وژل سوي دي. خو هلته جزیله هم اوریدل کېږي او نصرت رحیمی ویلي دي چې د پاتې حمله کوونکو د وژلو لپاره عملیات روان دي. دا نه معلومه چې څومره کسانو په دغه سیمه کې حمله کړې ده. وسلوالو طالبانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوی لاس نه لري. زما همکار رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، نور په دې اړه څه معلومات اضافه کولای شي؟
بلې فرشته جان، لا هم د مخابراتو په وزارت باندې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل د حمله کوونکو شمیر ممکن درې یا څلور تنه وي چې د نموړي په وینا دوه تنه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وویل چې د مخابراتو وزارت ورڅیرما د اطلاعاتو فرهنګ وزارت همدارنګه د پوسټخانه رسونې مرکزی ادارې ټول کارکونکي خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس انم صحت کلا بند کوي، ځانګړي ځواکونه ځای ته رسیږي، دوی له تو برخو ساحو څخه محاصره کوي. دوه تنه د ځانګړي ځواکونو لخوا وژل کیږي، یو یا دوه تنه نور هم چې لا هم مقاومت کوي، دوی به هم ژر ووژل شي. د مخابرات وزارت ټول کارکونکي د پولیسو لخوا مسؤول ځای ته انتقال شوي. تلفات به وروسته نهایي کېږي چې دقیق معلوم شي، هغه معلومات هم در سره شریکو.
ښاغلي رحمي وویل چې شاوخوا 11:30 د مخابرات وزارت ته څیرمه یو زیارت نه په استفادې د دغه وزارت ودانۍ ته حمله کوونکي ننوتلې دي چې لا هم جګړه روانه ده. که څه هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه تر اوسه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځای د کابل بېلابېلو روغتونونو ته شپږ ټپیان وروړل شوي دي. بلې فرشته جانې
مننه رحمه افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په کابل کې د نوې حملې په اړه معلومات مانا همکار رحمت افغان څخه واورېدل. په دې خبرونه کې که څه نور معلومات مخې ته راتلل تاسو ته به یې وایو. نو د ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې پر سوله باندې د روسیو معلوماتو سره زما همکار نسیم شفق په استودیو کې دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هڅې دوام لري. تاسې خبر یاست چې نن باید په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی تللی وای، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره کتلي وای، او دې ته بین الافغاني خبرې ویل کېدی، او هدف یې په افغانستان کې سوله باندې د افغانانو ترمنځ د خبرو د لړۍ پیل وخو هغه لغوه شوه، او دا چې اوس د افغانستان د سولې عالي شورا نور څه پلانونه لري او نورې څه خبرې لري. نسیم شفق ته به وار ورکو.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده، او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلی غفور د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبراتورو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، او هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول، او افغان حکومت ملامتي پر قطر واچوله. د غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني هلې ځلې څه ناڅه ټکنۍ شي. خو افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې 10 ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته، او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبراتورو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګلپاچا مجیدی
خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران عربي مملکتونه خپله د قطر هېواد د امریکا چې تقریبا طالبانو سره ښه روابط لري. زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو، او دا فرصت موږ سره شته ده چې موږ وکولی شو د دې امکانات نه په استفادې سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یوه میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندوز شهر یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د شهر په شاوخوا کې وسلوال طالبان فعالیت لري او دوی ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي او بالاخره خلکو ته د عادي ژوند زمینه مساعده کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په دې اړه له کندوز رپورټ وړاندې کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک وایي چې لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دغه مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وویل چې د حکومت د نه پاملرنې له کبله جګړه د کندز ښار تر دروازو رارسېدلې او د هرې ورځې په تېرېدو سره امنیتي وضعیت نور هم پیچلی کېږي.
وضعیت کندز خو به شما بهتر معلوم است که وضعیت جنگی را به خود گرفته که در چندین سال هست.
له څو کلونو راهیسې کندز د جګړو شاهد دی او له کبله هر وخت خلک له خپلو مېنو څخه کډه کېږي او موږ په وار وار دغه ستونزه له ښاغلي ولسمشر او دغه راز له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي پاملرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو اوسیدونکي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو کورونو څخه ووځي تر څو د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي. یاد شوې سیمې د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري. د کندز ښار اړوند د 300 فامیلیو او د زردخرید د سیمو دوه تن اوسیدونکو عبدالله او افضل خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې بیګاش په د 300 فامیلیو او زردخرید سیمو کې طالبان بیګر اغلی نو خلک ټول کور وېسلې ورته ویل چې منګه جنگ کو نو خلک ډیر په خوشینه سره او جګرخونه سره د خپل کورونو څخه وتل نو هله ممدا ده چې زر تر زر دغه مخنیوي وسی.
د زردخرید کلی ما دلته وسلوال طالبان راغلی ویل چې د ځان ووزی مرجم لکه او شهر باندې دولت نه غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي او موږ په آرامه ژوند وکړو.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د ښار اړوند نږدې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي او دفاعي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د طالبانو هر ډول تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی لري. دفاع د وزارت مرستیال ډګر جنرال هلال الدین هلال په دې اړه وویل
پولیس و امنیتي ملي و اردو شما نسبت به هر وخت دیگه اینا هم آهنگ هستند.
زموږ امنیتي او دفاعي ارګانونه د خپل ترمنځ قوي همغږي لري او موږ د طالبانو له هر ګام او پلان څخه له وړاندې خبریږو او موږ د هغوی هر حرکت پر وړاندې پوره چمتووالی لرو او د هغوی خوبونه له خاورو سره خاوري کوو. دا لومړی ځل نه دی. له څو کلونو راهیسې کندوزیان د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه پرله پسې خپلې اندېښنې څرګندوي او دغه راز د ملي یووالي حکومت مشرانو څخه غواړي چې د نوموړي ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خلکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و. د دغه ښار په شاوخوا کې له ډېرې مودې راهیسې جګړه ده. اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د کانکور امتحان واخیستل سو خو هلته زده کوونکي وایي چې دوی په سیمو کې جنګ دی. اکثر د ولسوالیو او د مرکز ترمنځ لارې بندې وي، ښوونځي ته زده کوونکي نسي تلای. نو له دې امله حکومت ته ښایي چې د دوی سره همکاري وکړي چې دوی پوهنتونونو ته لار پیدا کړي او لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورټ وړاندې کوي.
پروزګان ولایت کې د 2018 د 12 ټولګي لپاره غنو څخه لوړو زده کړو ته د لارمندنې په موخه د کانکور ازموینه فیل سو. د دغه ولایت د لوړو زده کړو د موسسې مشر اسدلانر ویل چې د یادو زده کوونکو له جملې څخه 500 نجونې دي. د ویل چې یاد پروسه به دوی ورځې دوام وکړي. بلخوا هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی و پر دولت یې غږ وکړ چې د کامیابۍ چانس ورکړي. دوی ویل چې روانې جګړې سخت ځپلي او زیاتره وخت یې د ناامنیو له امله ښوونځي پر مخ تړلي وې او له زده کړو څخه بې برخې وه. د دې له ډلې سمیع الله او قدرت الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ټول ماسلینو په نمائندګۍ وام چې موږ دا هله لرو چې موږ ته دا زمينه مسهده کړی چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره اخلاص کړی او موږ ته دا نور لوړز دکړو زمينه مسهده کړی.
د غوڅخه مغشتنه دا چې موږ سره کومک وکي خو تر هغه حد چې حق او حقدار ته ورسیږي، لکه څنګه چې موږ شونځي تړلې په کال کې موږ دوی ورځ شونځي ته زو درې ورځ په یو ځای کې ماجر میاش په بل ځای کې ماجر کندار ته زو بلې خواته زو هغه د ولسوالۍ کسان چې دی هغه مرکز ته لاسرسی نه لري. شاید په دا وسانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې سوي چې هغه د کانکور لپاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د غو لاسرسی نه ورته کیږي، ولې په دې خاطر چې په موټر کې راتلای نه سلاري باندې ټاک ټوک دی پرواز ورته کیږي.
د غزدکونکو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې په لورو پروتو سیمو کې د ماشومانو پر مخ شونځي نه تړي. دا فداسیال کې د چلتیرو څورو رئیسی وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو له مخې د زدکونکو پر مخ شونځي تړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د امنیت له خرابوالي سره هم په دغه سیمه کې د اروپا پر لور د وچ میوې صادرات زیات شوي دي، او که څه هم امنیتي وضعیت ښه نه دی، د ولایتونو ترمنځ تګ راتګ اسانه نه دی، بیا هم بزګر توانېدلی دي چې خپل محصولات بلخ ته یوسي او له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته صادر سي. دوی وایي چې ډېر صادرات د وچ میوې دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی لا بلخ په تیار رپورت لري چې څرنګه د شمالي ولایتونو بزګر اروپایي هیوادونو ته وچه میوه صادرولای سي.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې اروپایي هیوادونو ته د وچه میوه صادرات ډېر شوي دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونی مشر آرش یونیسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بلخ اروپا ترمنځ د هوایي دهلیز لا پرانستلو وروسته اوس مهال له شمال څخه بهرني هیوادونو ته د افغاني وچه میوه صادرات لس سلنه زیات شوي دي. ښاغلی یونیسی وویل چې اکثر افغان سوداګر د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې وچه میوه لکه ممیز، توت، پسته، چارمغز او جلغوزه اروپایي هیوادونو ته لیږدوي. هغه په دې اړه زیاته کړه:
بیشترین محصولات میوه خشک مو بودن که ما
تر ټولو زیات مو د وچه میوه صادرات درلودلې چې د هوایي دهلیز له لارې مو اروپا ته صادر کړي دي. لومړی لندن ته او له هغه ځای څخه نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدول شوي دي. موږ هندوستان ته هم صادرات درلودل. په دو ټولو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مزار شریف اروپا ترمنځ هوایي دهلیز کابو څلور میاشتې د مخه د بلخ ولایت په مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر کې پرانستل شو. د چارواکو په خبره چې پونه کې دوه ځلې له دغه هوایي دهلیز څخه اروپا ته افغاني محصولات او سوداګریز توکي صادرېږي. د مزار شریف اروپا هوایي دهلیز له لارې تر دمه 1600 تنه وچه میوه لومړی ترکیه او له هغه ځای څخه لندن ته لیږدول شوې ده. په مزار شریف کې د وچه میوې هټیوال وایي چې نسبت بل هر وخت په روان کال کې بهر خاصتا اروپایي هیوادونو ته د افغاني وچه میوې صادرات ډېر شوي دي، او یا د مسالې په کور دننه هم د وچه میوې پر بیې اغیزه کړې ده. دوی وایي چې د صادراتو د زیاتوالي له وجې په بلخ ولایت کې د وچه میوې بیه دوه برابره لوړه شوې ده. د مزار شریف د وچه میوې د منډوي هټیوال محمد هارون یې پاره ازدی راډیو ته وویل
که از وخت کې تجارای ام افغانستان از مزار شریف یا دیگر ولایت ها میوه خوش که از طریق میدان هوایی د دیگر کشور ها میبرند میوه دو چند شده، مثلا بادام، جلغازه، پسته و چیده در مزار شریف قیمت دو چند شده.
په داس حال کې د شمال زون د سوداګرۍ خونه د مزار شریف اروپا د هوایی دهلیز لارې د وچه میوې د صادراتو لا زیاتوالي خبر ورکوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په اوو تر اتو پروازونو کې افغاني تولیدات او وچه میوه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادرېږي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیلی من دکنر ولایت د چپ ادارې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپ اداره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چپ ادارې نه اوسه پورې حکومت هېڅ مرسته د عوامو سره نده کړې. کوم مهاجرین چې راغلي دي او والي چې دی کله هند له ځي او کله امریکا له شي وادي د خلکو سره کوي چې زه به کومک وکړم اوسه پورې هېڅ شی نه کړي. او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول راغلي دي او د عوامو ته ولاړ دي او ښه منډه تړوله کوي. اوسه پورې والي زموږ هېڅ غم ونه خوړ او نه راغې چې د مهاجرین ته پوسوکو وسلام.
څنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو نو موږ سهار زه وکړلې د مجرین ریاست اویا اتیا کسه وو هغه مو مرستې شپې راته واخیستل لمبرنه راته واخیستل بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې خو سیلابونه موږ په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه د غلیله د ضرورت موږ سره دي مرسته وکړو موږ هم د دې هیواد بچان یو موږ د افغانستان خلک یو د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړو چې هغه پر شناخته باندې ویشي کمی یادې د تشکرو کاتانې د دې دی دی وګورې چې دا کاتانې چې ما شکلې چې ورکړې موږ دې یو څه د مرسته نه دی ورکړې نو دغه مو نه ده موږ د بچانو کچيري مرسته ورسره کوي د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي کوي مګر دا خلک دې داسې کې دا خلک دا چم پک شي کې یاد شي پک شي کې دا خلک سره دا څه دي کور ته ورشي معلومات دې د خلک وډې لري نه لري نو بس چې دې ځان په مورټل خو مالسي وي نو بل دې د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم
سب څنګه درمیان د دینه خلګي کانی کلی ته ښه زما پیغام دا دی چې د خوست ولایت نه د شکوټو لسوالۍ نه یم سیمه سیمه کې سخت او رخ شوی دی چې او بډرا دو انګه منو د چني د زغپل یو د کندار یم چې نشم کو تطلای چې بزر نه سامان دغه خوراکي سامان پاکستان د کی خور د بډرا په بایګي سړک نشته چې می په سړک نور شي جگہ په غوړ باید می ته سړک ته شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرنو لنډي سره ویتلای سي خو د یادونی ور بولم چې دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې هر اونۍ په افغانستان کې د ځوانانو په ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کیږي او یو د حقیقت څه دی پروګرام نو دی د دې ټولو لپاره را سره اوسې په پوره څلور نیمو بجو به د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړم. تاسو خبري اس چینن په کابل کې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ته چیرمه او پر دې وزارت حمله وشوه. د رپورټونو پر اساس اول په سیمه کې چاودنه وشوه او تر هغه وروسته وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. نصرت رحیمی لیکلي دي چې د مخابراتو وزارت 1500 کارکونکي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 300 کارکونکي او د مرکزی احصایې د ادارې 150 کارکونکي د حمله په وخت کې په دغه سیمه کې وو. د لیکلي دي چې ټول پولیسو امن ځای ته لیږدول دي. نصرت رحیمی ځینې عکسونه هم پر ټویټر خپاره کړي او ویلي دي چې د هغو وسلوالو عکسونه دي چې په حمله کې وژل شوي دي. د ندی ویلي چې په دغه ځای کې څومره کسان لا هم شته خو د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې د ډزو ژغ لا هم اورېدل کیږي. د حملې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی او د وسلوالو طالبانو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د نورو نویو معلوماتو د اورېدو لپاره لطفا د ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند لیکلي په 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی خو اوس دغه پرمختګونه د یو لوی تهدید یا خنډ سره مخامخ دي او د دې لوی عامل جنگ دی. یو بل اوریدونکی لیکي چې عبدالاحد د کابل څخه د ریاست جمهوری پایلې به اعلان شي، پارلماني به نشي اعلان. د هدف په افغانستان کې د جمهوری ریاست را روان انتخابات دي چې د سپتمبر 28 ورته ټاکل شوی او تیر د ولسي جرګې انتخابات دي چې تر اوسه وروستي نتایج لا هم نه دی اعلان شوی. سبحان الله نبیل ساپی لکونر لیکلی چې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه باید د اوربند لپاره یوه زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند څخه لیکلي دي د ټاکنو نوی کمیسیون باید د خلکو باندې اعتبار وکړي او د پاتې ولایتونو نتایج هم باید اعلان کړي. یو بل اوریدونکی حنفی له فرات څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ازادي راډیو سما نه سیارېدل کېدی، نو د دغې مسلې د حل لپاره به موږ خپلو تخنیکي همکارانو ته معلومات ورکړو. د ازادي راډیو اوریدونکو کوم پیغامونه چې تاسو ته افغان بي سیم پرته سواتله شمیره باندې راستوي لطفاً یو وار راستوي. که تاسو په مکرر ډول خپل پیغامونه په دغه سیستم باندې راستوي، ستاسو پیغام نه رارسیږي او د نورو خلکو د پیغامونو لپاره هم مزاحمت کوي. کوم پیغامونه چې موږ له راډیو خپرو هغه ستاسو خپل نظر څرګندوي، د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. وروسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو ونیس پروګرام. خو اول اجمل اند د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د مخابرات وزارت تصویر مهم لا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې دوه تنه بریدګر وژل شوي او یو یا دوه چې مقاومت کوي ضرب له منځه یوړل شي. اخوا د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه له دې پیښې شپږ ټپیان وړل شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي تېره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلۍ غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر کلی اردو قمنداني وایي په میدان وردګو او غزنی ولایتونو کې عملیات کړي دي او په بیلابیلو عملیاتو کې 45 تنه د دولت مخالف وسلوال وژلي. مصریان نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې رای ورکول پیلوي او هغه دوه سعودي خویندې چې وایي له خپل هیواد څخه د زور زیاتي له کبله تښتېدلي په ګرجستان کې د پناه غوښتنه کړې، خو وایي ویره لري ښایي د کورنیو لاسې ورورسیږي او بیرته یې سعودي ته ستنې کړي.
او اوس پورته خبرونه لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي، بیا د حقیقت څه دی او ځوانانو اونیس پروګرامونه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په کابل کې د نجونو د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دغه فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 12 لوبډلې ګډون وکړي او د روانې میلادي میاشتې تر 3 مینیټې پورې به دوام ومومي.
د کابل ښار د نجونو فوټسال سیالۍ د نجونو له تعلیم نه د ملاتړ تر عنوان لاندې د افغانستان د فوټسال په جمناسیم کې پیل شوې چې 12 لوبډلې به په څلور ګروپونو کې سره ولوبېږي.
ښاغلی امینی وایي د سیالۍ په پای کې به د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لپاره غوره تیری هم انتخاب شي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د ورزش امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اته لوبډلې لوبېږي چې د روژې تر رسیدو د مخه به پای ته ورسیږي.
په دې غوره لیګ کې چې کومه لوبډله لمن مخم خپل کړي هغه به د زون په کاچه سیالو ته ځي، یا هم د دغه لوبډلې له منځه به د زوني سیالیو لپاره غوره څیري انتخاب شي.
ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ به د لوبغاړو له ظرفیت لوړونې سره هم مرسته وکړي او د اسپانیا د لا لیګا لیګ سیالیو په لړ کې د بارسلونا ټیم ال سوسیداد ریال لوبډلې سره سیالي کوي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه په سیمه ییز وخت 12:45 دقیقې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د اسپانیا په بارسلونا ښار کې د نیو کمپ ورزشي سټډیوم کې وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکه پایلې لدینو کو چې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلی دی. دا کیسه بل اخره کوم سرته ورسیده؟ سوزل ژمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخره خلاصيږي؟ خو لا تر دې دم تړلی دی. بل اخره دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل، تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده. موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغه یې شو کړی ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید وینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کیږي. تر اوسه پورې مونږ ته نه دی معلومه. خو بیا مونږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا مونږ یو نوی مسیر جوړ